افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیل سوې چې ډېر وخت یې د ښځو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت ته بیل سوی دی. السلام علیکم. نن پنجشنبه ده، د چونګاښ یا سرطان 15مه د جولای میاشتې 4مه. په پیل کې خبرونه. د بشري حقونو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او د طالبانو له چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند تحقیقات وکړي. د هیومن رایټس واچ د جنوبي اسیا د څنګ مرستيالې پاتریشا ګاسمن په خپل راپور کې انتقاد کړی چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅ کله د افغانستان د پخواني دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. نوموړي په خپل راپور کې ویلي ډېری دا چارواکي آزادانه سفر کوي. میرمن ګاسمن له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي او په افغانستان کې د سویو جنایتونو په وړاندې له حساب کتاب څخه د معافیت دود چې له اوږدې مودې راهیسې روان دی پای ته ورسوي. د بشري حقونو ډلې په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې سویو بشري سرغړونو ته چې د جګړې نږدې ټول اړخونه پکې ښکېل بلل سوي په ډېره جدي سترګه ګوري. د بدخشان ولایت څخه پر رسیدلو راپورونو کې ویل سوي چې هلته د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په وړاندې د اعتراض پر مهال د سیمې څو اوسیدونکي د طالبانو په ډزو ټپیان سوي. د راپورونو له مخې دا پیښه پرون د درایم ولسوالۍ په یوه کلي کې داسې مهال وسوه چې طالبانو د کوکنارو کروندې ویجاړولې. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. دې ته ورته اعتراضونه د روان میلادي کال په مې میاشت کې هم د بدخشان په اورګو او درایم ولسوالیو کې وسول چې په نتیجه کې لږ تر لږه درې موترزان ووژل سول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اورښتونو په نتیجه کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او سیلابونو بهیدلو خبرداری ورکوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د هیواد د سندي حوزو په ځینو سیمو له هغې ډلې د کابل او هلمند په حوزو کې د تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې په ځانګړي ډول د پنجشیر، غوربند، لوګر، غزنی، کونړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست او زابل د سیندونو په اوږدو کې د اوبو د کچې د لوړېدو وړاندوینه سوې. په بیان کې د دې سیندي حوزو پر غاړو د پرتو سیمو له اوسیدونکو غوښتنه سوې چې د سیندونو پر غاړه له تګ راتګ ډډه وکړي. په غزه کې د اوربان د ټینګولو لپاره یو وار بیا د هڅو تازه نښې پرون راښکاره سوې. د راپورونو له مخې له څو اونیو نسبتا پټې ډیپلوماسۍ وروسته مصر او قطر چې د اوربان لپاره منځګړیتوب کوي د اوربان د طرحې په اړه له حماس ډلې څخه چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د اسرایلي برمتو د خوشي کولو او د غزې په تړانګ کې د اوربان اړوند مثبت ځواب ترلاسه کړی دی. تبدسل کېده چې اسرائیل د غزې پر بېلابېلو سیمو حملو دوام ورکوي. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر په یو خبر پاڼه کې د اسرائیل د استخباراتي ادارې موساد په استازولۍ ویلي چې اسرائیل د دې طرحې په اړه غور او څېړنه کوي. د یوې نظر پوښتنې له مخې د مری لوپین په مشرۍ د ملي لاریون ګوند به د روان یک شنبه د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې اکثریت څوکۍ ونه ګټي. د نظر پوښتنې له مخې د فرانسې لوی ګوندونه به د دې توندلارې ملتپال ګوند د بریا مخه ډب کړي. د هرس انټراکټیف موسسې لخوا سوې نظر پوښتنه چې د ملي لاریون پر ضد د نورو سیاسي ګوندونو له یووالي وروسته په چلنجز مجله کې خپره سوې زیاتوي چې د لوپین ګوند به د فرانسې د ملي شورا له 1500 څوکیو څخه 209 اتیا چې د اکثریت لپاره حتمي دي پوره نه کړي. دا نظر پوښتنه وروسته له هغې خپره سوه چې د انتخاباتو په دویم پړاو کې څه باندې 200 کاندیدانو د جمهوري پالو د جبهې په نوم د یو سیاسي بهیر په ترڅ کې په انتخاباتو کې له ګډون کولو لاس واخیست. څو په خپلو انتخاباتي حوزو کې د هغو کاندیدانو بریا ته لاره پرانیزي چې د توندلارو ملتپالو د ماتولو لپاره ښه چانس لري. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوترش سره په کتنه کې د ملګرو ملتونو او قزاقستان ترمنځ نږدې اړیکې وستایلې. دواړو مشرانو په پلازمینه استانه کې سره وکتل. ولسمشر توقایف د ملګرو ملتونو له ماموریت د قزاقستان بشپړ ملاتړ څرګند کړی. قزاقستان د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې خبرو کوربه و. د غرس تیر کال په سوریه کې د روانې شخړې په باب هم د خبرو کوربتوب کړی و. دا له 2018 میلادي کال راهیسې د منځنۍ آسیا یو هیواد ته د انتونیو ګوترش لومړی رسمي سفر و چې په استانه کې د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ. څلور بجې او پنځه دقیقې سوې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د بشري حقونو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان له پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرمونو په باب څېړنې وکړي. بلخو افغانستان کې د بریدونو قربانیان وایي چې د داسې ورځې په تمه دی چې افغانستان کې په جرمونو کې ښکیل چارواکي محاکمه سي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانانو لپاره د عدالت تګلارې په نوم بخپور کړي راپور کې د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخوانی دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنې وکړي. د دغه سازمان د جنوبی اسیا د څانګې مرستیالی پاتریشیا گاسمن په دې راپور کې چې 13 ورځې خبر کړي لیکلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅ کله د افغانستان د پخوانی دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. پاتریشیا گاسمن په ویانا کې نږدې یوه ونې وړاندې د طالبانو ضد شاوخوا اویا سیاسي څیرو راټولېدو ته چې پخواني جهادي قومندان محمد محقق هم پکې ګډون کړی و په اشاره سره ویلي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شامل وو چې په افغانستان کې په عامه وژنو او تیریو کې لاس درلود. میرمن گاسمن ازادي راډیو ته وویل
However, they lost moral ground by including in the
ranks. پدې یعنی ویانا غونډه کې هغه سیاستوال شامل وو لکه محمد محقق چې د هغه ملشه ځواکونه د 2000 په فایل کې د قتلونو او جنسي تیریو مسؤل وو، خو هغه په اروپا کې پرته لدی چې د نیول کې دوه ویره ولري په آزادانه توګه سفر کوي. همدارنګه اسدالله خالد خانه دفاع وزیر چې د بندیانو په شکنجه غیر قانوني وژنو او جنسي تیریو کې ښکیل دی د نړۍ په کچه سفر کوي. هغه په مقرر ډول متحده ایالاتو ته سفر کړی او په دې وروستیو کې د دومینیکا دولت طلایي پاسپورت ترلاسه کړی دی.
خو پخوانی جهادي قومندان محمد محقق او د تیر جمهوري نظام د دفاع پخوانی وزیر اسدالله خالد د دې راپور تر خپرېدو د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت هم د دغه راپور په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د جنوبی اسیا د څانګې مرستیالی پاتریشا گاسمن له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي او په افغانستان کې د شویو جنایتونو پر وړاندې له حساب کتاب څخه د معافیت دود چې له اوږدې مودې راهیسې روان دی پای ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د فرانسې د توندلارې ملتپال ګوند مشره ماری لوپین وایي چې د ملي لاریون په نوم د دې ګوند لا هم دا توان لري چې په پارلمان کې قاطع اکثریت وګټي. نور له احمد تکل نه.
د فرانسې د ملي لاریون د توندلارې ملتپال ګوند مشرې ماری لوپین چې مخکې له دې درې ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی وایي د دې ګوند لا هم دا چانس لري چې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې قاطع اکثریت وګټي. هغې له خلکو غوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ځکه د دې په وینا دا شیبه په ټولو هغو سیاستونو کې د بدلون لپاره مهمه ده چې خلک ترې ناراضه دي. د میرمن لوپین ګوند د جون په 13 د انتخاباتو په لومړي پړاو کې مخکښ شو، خو پرون یوې نظر پوښتنې وښوده چې دا ګوند به د جولای په 8 د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې اکثریت څوکۍ ونه ګټي. که د ملي لاریون ګوند د فرانسې د ملي شورا له 1500 څوکیو څخه 209 چې د اکثریت لپاره حتمی دی وګټي، نو به کولی شي چې حکومت جوړ کړي او په پایله کې به یې دا ولسمشره او جوردان باردیلا چې دا یې ملاتړ کوي صدر اعظم شي. خو د هغې نظر پوښتنې له مخې چې د میرمن لوپین د مخالفو ګوندونو له یووالي وروسته خپره شوه، د لوپین ګوند به دا څوکۍ پوره نه کړي. د فرانسې په انتخاباتو کې د توندلاري ملتپال ګوند احتمالي بریا یو شمیر افغانان چې په فرانسه کې اوسیږي اندېښمن کړي دي، ځکه نوموړی ګوند د کډوالو او مسلمانانو پر ضد د افراطي پالیسیو عملي کول غواړي. یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، د خپلې سیاسي پناه د رادېدو د احتمال په اړه ازادۍ راډیو ته خپله ویره څرګنده کړه.
ګوند چې دی بری ویسي، نو زما په شمول باندې ډېرو سره دا اندېښنه شته چې کېدای شي رد جواب ورکړي دوی لپاره. هغه کډوال دپاره لا بیا ډېره ستونزمنه ده چې په قاچاقي لارو باندې راځي تر فرانسې پورې.
د ولسمشر ایمانویل ماکرون او د کینپالو پراخ ائتلاف د تیرې یکشنبې په ورځ د میرمن لوپین پر ضد د ګډو هڅو په ترڅ کې خپل شاوخوا 200 کاندیدان د انتخاباتو له دوهم پړاو څخه وایستل، څو د میری لوپین د ګوند ماته یقیني کړي. میرمن لوپین په خپلو نننیو خبرو کې دا ومنله چې د ماکرون او نورو ګوندونو دا پریکړه چې له انتخاباتي حوزو څخه خپل کاندیدان وایستل ښایي د دې سبب شي چې دا د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي. د هریس انټراکټیو مؤسسه لخوا شوی نظر پوښتنه چې په چیلنجز مجله کې خبره شو اټکل کوي چې لوپن او متحدان به په ملي شورا کې د 190 او 200 شلو د ان اف پی په نوم ائتلاف به د 195 133 او د ماکرون په مشرۍ ائتلاف به د 115 ترمنځ څوکۍ وګټي.
نور بس دی
شکست سکوت.
درنو دوستانو په نور بست د دې اونۍ په خبرونه کې مو زه هر کله کوم په دې خبرونه کې موږ عموما په افغانستان کې د خزو په وړاندې په پروتو ټولنیزو سیاسي او اجتماعي ستونزو بحثونه کوو. په ورستیو کې د دوهې غونډه جوړه شوه او په دې غونډه کې که څه هم افغان خزو ګډون نه درلود خو د باور دادې چې د خزو مسله به د نړیوال ټولنې د استاذو لخوا د طالب استاذو سره مطرح شوي. په افغان خزو د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو او بندیزونو په لړ کې ورسته هغه په هغه خزو باندې دی چې دوی د بیلابیلو ادارو کارکونکي دي، یا په کورونو ناستې دي او یا د ګوتو په شمیر په څو ادارو کې د کار کولو اجازه هم ورکړل شوې. خو د طالبانو د عمومي مشر دی یو فرمان لمخې ټولو خزینه مامورینو ته به 15,000 افغانۍ معاش ورکول کیږي. دا د هغه معاش په مقایسه باندې چې نارینه کارکونکو ته ورکول کیږي کم دی. ګڼو افغان ښځو د بشري حقونو فعالانو په دې باندې اعتراض کړی او دا یو له اصولو او قوانینو نه سرغړاوی بللی. دوی ویلی دي چې ښځو ته باید هماغسې چې د دوی هغه اداري بستونه تقاضا کوي معاش او تنخواوې ورکړل شي. نه یوازې دا چې معاش او تنخواوې ورکړل شي، بلکې د حکومتدارۍ، ټولنې او نورو اجتماعي چارو کې ورته برخه ورکړل شي او ونډه ورکړل شي تر څو هغوی وتوانېږي د نارینه وو په څیر په ټولنه کې کار وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي او همدارنګه د ځان لپاره یو معاش او عاید ولري. نن په همدې باندې بحث کوو چې د دوهې غونډه کې د افغان ښځو لپاره د دې غونډې په بحثونو کې د کومې هیله مندې څرک پیدا شو کنه، او همدارنګه دغه وروستۍ مسله چې د ښځو په افغانستان کې خواول باید یادونه وشي چې د ګوتو په شمیر هغه ښځې دي چې په ادارو کې کار کوي، خو د دغه ګوتو په شمیر ښځو د معاشونو د کمولو موضوع ولې مطرح ده، طالبان ورته څه دلایل لري او څه اغیز کولی شي په راتلونکي باندې. د بحث لپاره را سره په دې خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې غړي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت پخوانی ډیپلوماټ شینکی کلوخیل دا را سره ده. همدارنګه د ښځو د حقونو فعال او د معرف فعال قمر نیازی هم را سره ده. د بشري حقونو یوې بلې فعالې تمام بلنه ورکړې ده چې د خپرونې په وروستیو برخو کې به را سره یو ځای شي. زه میلمنو ته هرکلی وایم. اغلی کلوخیل، تاسو به دا د دوهې د ونډې هغه پایلې م تعقیب کړي او همدارنګه دغه غونډه به مو هم تعقیب کړي، په دې باندې نیوکې وي د ښځو د نه ګډون په اړه. خو څه چې وشول، څه چې دوها کې تیر شول، آیا د افغان ښځو لپاره پکې د کومې هیله مندۍ څرک شته له دې غونډې وروسته؟
سلامونه. خب د دوه پروسس فکر کوم دا د افغانستان په خاطر دی، ځانګړی د افغان مېرمن په خاطر نه ده، د یو سیاسي پروسه ده او یوازنی پروسه ده فعلاً چې کولای شو باندې حساب وشي یا ورڅخه توقع وشي، ځکه چې کوم هغه رپورت چې د ځانګړي استاد لخوا هغه سینیر اوغلو له طرفه سازمان ملل متحد ته وړاندې شو او بالاخره دا به قطعنامه د شورای امنیت سازمان ملل په قطعنامه نمبر 21 کې کوم ځانګړی فیصله شو وشول، د خاطر باندې دغه د تطبیقول یا د پلي کولو په خاطر باندې دا پروسه شروع شوې ده، چې بدون شک یو موضوع دا د افغانستان د ولس بشري حقونه او خاصتا د افغان مېرمنو حقونه هم یو مهمه موضوع ده چې په باندې باید بحث وشي. داسې چې د غونډې ته مثلا د طالبانو د راتګ په خاطر باندې د دې لپاره چې طالبان یو ځل باید د پروسه کې داخله شي، یو اندازه هغه موضوعات چې د دوی لپاره جالبیت درلوده یا د دوی د خوښې موضوعاتو هغه باندې بحث شروع شو. او دی په کې ګډون وکړل خاغلی زبی الله مجاهد. که په اجنډا کې نو لکه په د هر موضوع کې چې بحث کېدل د افغان مېرمنو د حقونو د خوندیتوب یادونه وشوله، هغه مکلفیتونه چې د طالبانو حاکمیت لري د ولس په وړاندې او همدارنګه به مللي مکلفیتونه چې یو پکې هم دا د بشر د حقونو ته پوره پوره درناوی او خوندیتوب دی او هر نوع تبعیضي یا توپیری چلند منع کول دي، په دې باندې خبرې شوي دي. لدې جلسې نه یعنې ځانګړې او توقع نه وه، امر د پروسې څخه توقع کېږي چې په راتلونکي کې به هغه موضوعات چې په افغانستان ته ګټه ورسیږي او هغه مسله چې د افغانستان په ګټه یا هغه د افغان مېرمنو په ګټه ده. زه نه غواړم چې همدا یو بې فائدې پروسه او بلکې باید موږ منتظر وشو او پایله به انشاءالله ښه وي.
مننه اغلی کډو خل زله تاسو سره په دې خبره کې موافق يم چې دا د افغانستان پاړه و بلکې د نړۍ او طالبانو ترمنځ یو بحثو، دا د ملګرو ملتونو دغه پریکړه باندې چې د طالبانو ګڼ شرایط منلي و د غونډې د بحثونو لپاره انتقادونه کېده، نیوکیم کېدلې، خو فکر نه کوي چې د افغان خزو موضوع د طالبانو لپاره په کور دننه او د نړیوالې ټولنې سره د چلن په برخه کې یو له اساسي مسایلو ده او یا نور هم داسې اساسي مسایل شته؟
نه نه نه، بالکل اساسي مسایل خو ټول شته، خصوصا د بین الافغاني مذاکرات کومه هوکړه چې طالبانو د مذاکراتو په وخت کې له امریکایانو سره کړې وه، یعنی بین الافغاني مذاکرات چې افغان مېرمنې هم نو څوک نشي کولای چې له هیڅ بحث یا مجلس یا ناس څخه محرومه کی. بین الافغانی مذاکرات هم مهم ټکی و، یعنی د افغان مېرمنو مسله معلوم ده، یو کلیدي موضوع ده. وګوره چې نن سبا خو هغه زیاتره تحول چې په افغانستان کې راځي اول قیمت افغان مېرمنې ورکوي، نو یو د کلیدي موضوعاتو څخه. بله
ډیر مننه قمر نیازی مر سره ده. اغل نیازی، زه وروسته په دې بحث کوم چې د دولتي ادارو د مامورینو معاشونه چې کم شبی دي، آیا د دې معنی څه ده د افغانانو لپاره؟ هغه د ګوتو پشمیر خزې چې لا هم یا په ادارو کې کار کوي او یا له ادارو نه منې شبی دي، خو په یو ډول باندې لا هم هغه رسمي بستونو کې دي او په کور معاش ورکول کېږي. خو لا غي مخکې غواړم چې له تاسو نه هم دا پوښتنه وکم، کتام اغلی کډوخیل وویل او زور سره موافق یم چې د دوهی غونډه په مشخصه توګه د خزو پاړه نه و بلکې د نړۍ او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د چلند او ځینو مسایلو پاړه و چې اتمی د خزو برخه او د خزو حقونو مسله هم پکې یاد شوی. د تاسو فکر دغه غونډه چې وشوله په افغانستان کې د خزو لپاره د بهبود کم سرک به ولري؟
سلامونه کلمړي سر کې تاسو ته ملمنی خورته هم د شانتي د رادیو ټول اوریدونکو ته. تل دغه نظام دراتک سره سم د طالبانو د نظام دراتک سره کله چې کوم ناشته کیږي یا کوم نړیوال غوښتنه د طالبانو څخه کیږي، بیا ورسته تر هغه ناشته او ورسته تر هغه پریکړه چې صادر شي، یو ځل بیا پر خزو باندې یو فشار واردېږي چې د همدغه ناشته نو ورسته یو ځل بیا هم فشار پر معلمینو باندې راغی. هغه معلمین، هغه خوندې چې څوک په کورو کې منتظر ناز دي او هغه چې اوس اجرای وظیفه کوي، ټول ته یو شانته 15000 افغانیو معاش ورکول کیږي. دا مکتوب صادر شوی ده د نظام لخوا څخه، یعنی فشار عموما همیشه برته پر خوندو باندې راځي. کدی د نړیوال سره د حق تړون د لپاره ځي مذاکرات کوي، خو برته چراسي یو ځلې فشار بیا هم پر خوندو باندې واردوي چې دا خپل خوند یو ډول ناراضي توپ تر راځي او یو ډول استرس اخلي، یو ډول تر فشار لاندې کیږي چې ولې همیشه فشارونه ولې برته په موږ باندې واردېږي، موږ ولې مستحق د فشار یو؟ یعنی دا ناسته که په هر موضوع باندې ارخیز موضوعګانی وي ورته، مګر په دغه ټولو موضوعګانو کې چې د ښځو موضوع هم یادونه ورته شوې ده، د ښځو د حقوقو، د ښځو د نه داخلېدل په نظام کې او په اوسنۍ حالاتو کې د ښځو د مکاتبو د دروازې بندېدل او د پانتونونو دروازې بندېدل، دا ټول هر څه لپاره کوم تصمیم ونه نیول شو، بلکې نور هم فشار وارد شو چې د خوندو معاش باید تر دغه مودل یعنی 15000 افغانۍ اضافه نوي یعنی کم شي که د چا معاش 10000 و 8000 و 10000 و 12000 معلمین فوق رتبه معلمین لرو چې دا غوی ډیر معاشونه ټول به 15000 افغانۍ معاش اخلي. دغه ډول یو ډول مایوس کننده دا دغه ناستې حد اقل د خوندو دپاره هیڅ ګټور نه دي تمام شوي په کل کې.
مننه کوم که څه هم د معاشونو د محدودیدو موضوع تر دغه دوه غونډې مخکې مطرح شوی و، خو لا هم دا یو موضوع ده چې هغه خزي چې د ګوتو پشمیر خزي به ورته وایو چې لا هم په دولتي ادارو کې پاتې دي او یا بستونه تر اوسه پورې فعال دي او دوی ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې، خو په کورونو باندې معاش ورکول کیږي. د دوی ژوند په پرله پسې توګه متاثره کړی دی. اغلی کډوخیل، په افغانستان کې په تیرو دوه درې کلونو کې چې منګورو د طالبانو په صفونو کې لاول نه دا خبره وه چې کېدلی شي په څو ورځو کې دوی بهتره شي، دا ویل کېدل چې دوی سره د ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د هغه اساسي ابتدایي او لومړنیو حقونو په اړه باندې دوی سره ویشلي دي، لکه د ښوونځي او درس او مکتب. د تاسو فکر باندې د نړیوالې ټولنې پرله پسې تعامل، هغه که په دوحه کې دی، هغه دا اوس نن د شانګهای غونډه ده، په دې کې هم که څه هم د شانګهای غړي هیوادونه ډیر په دغه بشري حقونو مسلو کې چې په سر کې چین او روسیه ده چندان ظاهري لیوالتیا نه لري، خو بیا هم وخت نا وخت دوی دا مسله یادوي. دغه نړیوال فشارونه تاسو فکر باندې تر اوسه پورې نتیجه ورکوي او که معکوس ډول باندې پایلې راځي، یعنی د طالبانو په دریس کې کم نرمخ نه لیدل کیږي؟
دا کوم فشارونه چې راځي زه فکر نه کوم چې دا بې اثر وي. تاسو وګورئ چې نن سبا د کابل اداره د طالبانو بې واکه بې اختیاره شوې، شاید د قندهار لپاره د هغوی نن دریز د هغوی فکر د هغوی کړنې قابل د قبول نه وي. زه په دې باندې باور یم، شاید استثنا یو دوه درې نفره، باقي ټول د کابل اداره شاید د دې طرفدار نه وي کوم وضعیت چې د افغانو میرمنو سره کیږي. ځکه چې یو خو د هغوی د نظر کېدای شي یو کوم بدلون راغلی، او دوم زه فکر کوم چې ټول مهمه دوی دا درک کړې ده چې په کوم دریز باندې چې دوی روان دي یا ولاړ دي، دې پایله به دوی ته تاوان رسوي. افغانستان به انزوا ته ځي، یوه په رسمیت نه پېژندل کېږي، ولس به لیدنه نور هم ناراض وي، او د ولس دا تنګسیا دا مشکلات تر یوه وخته پورې به د زغمي. کله چې دا زغم یو خپل هغه اوج ته ورسیږي، نو دغه اتمان به کوم عکس العمل ښیي. نو کابل احساس کړی ده، نو دغه ټول دماغ فشارونو د یا دغه برخوردونو یا د دغو اعتراضونو د نیوکو تاثیرات دی، چې او دوی کله ناکله د خپل دریز باوجود دومره محدودیتونه او توسعه نه چې دوی له مشر لخوا نه ورنه کیږي، دوی اظهار وي. حتی د متوکل آخرین هغه هم چې لیکل نظر چې الله به مشورې کولې او حضرت پیغمبر به هم مشورې کولې، یعنی دا شاید یو کنایه ګویا یو هغه وي چې ورته وایي چې څه مو روان کړي دي. بل دا چې مثلا دا نن چې دوی اداره په رسمیت نه پېژندل کیږي، نن چې تر اوسه پورې دوی په محدودیتونو کې سفرونه کوي، بلې کرسیانې نه دی ورته پرېښودل سوي، دا ټول د مغو فشارونو تاثیرات دي. او متاسفانه چې دغه فشارونه دوی خپله په ځان باندې وارد کړي، خپله همداسې هر ورځ یو کاروایی کوي چې دوی ته همدغه مشکلات ایجادیږي، تر څو پورې چې دوی احساس وکړي د تنها د بین المللي ټولنې په خاطر. تاسو وګورئ دا د 15000 افغانۍ معاش ورکول دا عادلانه ده؟ کله چې موږ دا د عمري عدالت نه کوو، کله چې موږ د انصاف نه کوو، د الله په وړاندې خو برتري د انسانانو په اساس جنسیت خو بالکل فضل خدای ده چې نشته ده، دې ځواب سي. نو زه فکر کوم
تاسو فکر باندې دا پریکړه به دوی په څه بنسټ ولې دوی غواړي چې د ښځو لپاره؟
زه فکر کوم چې د طالبانو مشرتابه ته کوم مشورې ورکول کېږي، کېدای شي نه پیګم چې هغه افغانان دي او که غیر افغانان، هر څوک چې وي دا په قصدي وسره کېږي. دا دا په دې خاطر باندې چې شاید توای به چې دا یو رقم فشار برازی یا دنیا با تاثر تامل که دنیا لپاره چه چه دا افغانان کسی جوانده دی که بریدی و غیق پل برمیلی مسئولیت اداکیزه که چه پا غیق بانده هم فشار دا اما لبنه مسئولیت خود اخبار طالبان دا حکیمیت چه التا حکومت کوی دا افغان میرمانی ولی شکنجه سی ولی دوست توپری چلند وزی نخوز ما پا نظر زیادتر دا کوم شای سکی که چه که شروع که میاد چه داد مکاتب پری که غیر مصلحتی پری کیو شاید خپل یو نو فشاری چې خزه خپل کار پرې دی ځکه چې 15000 افغاني باندې یو خزه کار کوي نو هغه باید 3000 او تر 3000 په پورې به د کور په خوله کې کار نه کوي په یو چې ته په سرویس واخلي عامه ترانسپورت څخه استفاده وکړي نو هغه به 3000 تر 3000 په بزینو په دې حساب دی بیا 3000 تر 3000 افغاني پورې چې دا یو لاس 15 امریکایي ډالر او په بدل کې به دا کار کوي نو دا د الله په وړاندې جواب شته چې کده شته یو ورځ د محشر مهرباني
تاسو ډیپلوماټ هم پاتې شوی د افغانستان په پخواني جمهوریت کې او دا د نړۍ د غوښتنو په اړه باندې معلومات لري زه د ډېرې وساده ولسي پوښتنه کوم چې ځینې اورېدونکي کوي یو شمیر عام طالبان یا په جماعتونو کې ملایان یا لږ تر لږه د طالبانو پلویان چې معلوماتي محدود دي دوی داسې تبلیغي چې دغه د خزو موضوع چې د افغانستان کې دا د دنیا علاقه مندي ده د دنیا ګټه ده د نړیوال ټولنې ګټه ده د غرب د هیوادونو په ګټه خبره ده او دا د افغانستان لپاره کوم موضوع نه ده لکه داسې یو بیگانه موضوعی ګڼي د افغانستان د نه تاسو مخکې یو ټکي ته اشاره وکړه زه غواړم چې په دغې باندې یو څه معلومات راکړي دنیا دا موضوع دی نړیوال ټولنې لپاره تر کومه حد مهمه ده اولی یادی او اصلا دا د افغانانو مسله ده که دی دنیا موضوع ده
اوره افغان میرمن دی افغانستان تبع دی دوی په شرعي لحاظ اسلامي لحاظ مدرن قوانین لحاظ پورا برابر حقونه د نارینه او پشان باندې لري هیڅ نو توپیر د دوی په حقونو کې موجود نه دی بلکې شاید په زیات مواردو کې اسلام ورته زیاتره حق او حقونه ورکړي وي یوه مسله هر حاکمه ډله چې غواړي په افغانستان باندې حکومت وکړي د ولس په وړاندې باید خادم جوړ شي او معیاري خدمات عرضه کړي هغه ټول فرصتونه ورته برابر کړي چې یو ولس مستحق ده تر څو پورې وطن پرمختګ وکړي او په دې پرمختګ کې د افغان او میرمنو رول نارینه او نه لا قوي مهم دی تاسو وګورئ چې یو باسواده مور څومره موثره واقع کېدای شي د یو مملکت پرمختګ لپاره ځکه چې تجربه ثابته کړې هغه ملکونه چې د نجونو په تعلیم باندې زیاتره سرمایه گذاری کړي د غوی د پیشرفت ګراف چټک د له هغه ملکونو چې نه ده کړی یعنی تعلیم یو کلیدی رول دی وطن دی یو مملکت په پرمختګ او په ځان بسیا کېدلو کې یا خود کفایی کې رول لوبوي نن اقتصادان دا نظر ورکوي چې د افغان میرمن لاست نیول د کار څخه سالانه افغانستان یو میلیارد ډالر مالی خساره وترسی که یو میلیارد دا افغانستان سر جفا ده که دا افغانستان سر مرسته ده بل چلور چلویه کالا کم جنگ سی پا افغانستان با ده تحمیل ده پا هر ما بحانه بنده چوا دا پرته تپل شوه جنگ منگه تر دونیم میلیون پور شهیدان ور کرده دوغ دونیم میلیون شهیدان و کورنی در لودلی او که بی پلار و بی مور و بی بچوی او منګه داسې کورنۍ لرو چې اصلا هغه کې نارینه نشته ده که دا نارینه نه وي او ډوډۍ راوړي نشي راوړلی کور ته یوه ښځه مکلفیت لري نو بیا نو دا ښځه به دا پیسې دا کار به له کومه کوي دا پیسې به د
کومه کوي په مقابل کې کم سوشل داسې یو سیستم هم نشته دی د طالبانو سره
داسې یو سیستم هم نشته دی چې سره بهانه هغه ته کومه
غنم بوجه په شا کې امیر المؤمنین لکه دی حضرت عمر فاروق دی وخت ځینې کیسې چې کیږي چې په خار کې ګرځېدو او دی وګ کورونو ته ډوډۍ رسوله داسې کم سیستم هم نه لرو
کاملا او تاسو ګورئ که د زکات مساله ده که د ټولو مکلفیتونه د حقونو تر څنګ په اسلام کې راغلی نر و ښځې یو شان ته راغلی ښځې تر استثنا نه دي مکلفیتونه نه دي بیا څنګه کولی شي چې دومره محدودیتونه په وضع کړي
مننه زه وروسته اغل نیازی تم رازم خو له تاسو نه یو بل پښتنه کوم دی ما د همدې پښتنې یو برخه وه نو کدا د افغانانو مسؤلیت دی نړۍ تر کومه حده په دې کې دلچسپي لري ولې دلچسپي لري څه غواړي دوی په دې موضوع کې
ګورې هر مملکت اول راځو په د افغانستان تاسو ویل چې د نړۍ دلچسپي ځکه چې نن افغانستان لاس نیولی ده همدغه طالبان که زلزله راسیم لاس نیولی وي چې خیرات وکړي کومک وکړي پیسې ورکړي مرسته ورسوي تاسو ولید چې ښاغلی ذبیح الله مجاهد وایي چې موږ باندې هر څومره چې تاسې محدودیتونه وضع کوي موږ ولس به تضرره کیږي نو دوی کومکونه غواړي که نن غواړي چې مثلا کوکنار کښت منع کړي نو وایي چې بدیل لپاره موږ سره کومک وکړي کله چې تاسې له دنیا نه څه غواړي خو دنیا هم له تاسو نه څه غواړي ځکه چې دنیا هم د خپلو خلکو د فشار لاندې ده که ستورته وایي چې زه کوکنار کښت منع کوم ماته د بدیل لپاره مرسته وکړه نو هغه ولس ورته وایي چې تاسې طالبان ته کومک کوي خو دلته خو دوی خو ښځې له ټول انساني حقونو نه محرومه کړي دي تاسې اجازه نه لرئ چې داسې یوې ادارې سره کومک وکړئ چې هلته خسته دی انسان په سترګه نه کتل کېږي ګور مملکتون خو ول د خپلو اتباعو د فشار لاندې ځکه چې هغه مغه ولس ته چې دوی ته مالیه ورکوي مغه ولس چې دوی ته مثلا سیاسي حمایت کوي رایه ورکوي په انتخاباتو کې رول لوبوي دا یو مسله څخه ده بل داسې چې کله مثلا افغانستان د بین المللي سازمانونو عضویت ترلاسه کوي دغه عضویت ترلاسه کولو پورې خو ځینې معیارونه چې باید تاسې پوره کړئ اول څه راځي چې مثلا دوی وایي موږ ته سویل شاهین هم ټاکله ده چې دا به په بین المللي متحد کې د طالبانو د حکومت نماینده واوسیږي څه غړیتوب غواړي په سازمان ملل متحد کې اول د اعلامیه جهاني د حقوق بشر د سازمان ملل متحد ولبلې سره کې چې لیکل شوی دي یا هغه کنوانسیونونه چې ټول هغه سیاسي حق دی که هغه مدني حق دی که هغه اقتصادي حق دی که ټولنیز حق ګوره دغه ټولو اسنادو چې کله جمزا افغانستان هغه سره دغه ځینو کې باید احترام وکړي ځینو کې ملحق دی چې باید حتماً یې پلي کړي په قوانینو هغو کې دا خو مکلفیتونه دو جانبه موجود دي نو نو دې خاطر که ته دنیا نه چی غواړي خو دنیا هم به ته نه چی غواړي او غواړي چې ته به په دیو قانون د تعود تابع واوسیږې نو په همدې خاطر دا یو داخلي مسؤلیتونه دي او ځینې بین المللي مسؤلیتونه دي چې هر مملکت باید هغه ادا کړي او طالبان که ځان حاکم د افغانستان بولي باید تابع د همدغو بین المللي قوانینو د بین المللي اصولو د بین المللي راکړو ورکړو واوسیږي د دې خاطره په هر مملکت کې چې هر نوع ظلم کېږي هغه بدون نیوکو نه پات کېږي نن دنیا په سوشل میډیا طریقه د رسنیو طریقه وصل شوې ده نو دې خاطره دنیا دته ګوته نیسي چې کاکا ته دا کار ولې داسې کوي که داسې کوي نو بیا زه تاسو سره کومک نشم کولی تا په رسمیت نشم پېژندلی تا سفارت دلته تا سفیر نشم غوښتلی یا زه هلته سرمایه ګذاري نشم کولی خو دا هغه مسایل دي چې ته به په یو شي ته ځان برابرې او نه به همدې خاطر دا نن هیڅ موضوع د هیڅ مملکت داخلي موضوع نه ده بلکې هغه یو خارجي بودم لري او هغه باید مراعت شي
مننه فکر کوم چې دا خدای زکه چې دا موضوع کله ناکله د مغزنی اوریدونکو چې په کلو یو باندو کړي هغه تاسو تنظیمنه چې په دې باندې پوښی چې سمه ده د خزو د حقونو مسله ده او د مکتبونو مسله ده خو د دنیا په دې کې څه دی او هغه اغلی کلو خل تاسو ښه تشریک اغلی نیازی عموما چې سړی د طالبانو حکومت ته ګوري د دوی د چارواکو څرګندونو ته ګوري په دوی کې پوه کسان هم شته دی هوښیار کسان هم شته دی او دا د معاصرې دنیا سره بلد خلک دي زه د ډیرو خلکو نه اورم چې دوی فکر نه کوي چې د دوی یو شمیر مشران دي یا یو شمیر غړي دي دومره ساده یي چې په دې د پوه نه شي چې د نجونو زده کړې نه یوازې دا چې د دوی هغه اسلامي او شرعي حق دی دا د دې وطن په ګټه باندې یو موضوع ده، یعنی د دوی حقونه د کار او زده کړو، او همدارنګه د نړیوال ټولنې سره هم که دوی غواړي چې خبر خورد ولري، خطا عمل ولري، د هغې په برخه کې هم دا مهمه ده. نو دا مسله له هر اړخ نه مهمه ده. تاسو په دې خبره باندې فکر کوم چې پوهیږئ ولې نو دغسې پریکړې کیږي، علت په کوم ځای کې دی؟ مخکې اغلی کلوخیل اشاره وکړه چې کیدای شي چې طالبانو ته قصدن داسې مشورې ورکول کیږي چې معلومه نه ده چې هغه د دې سبب کیږي چې د دوی نظام په انزوا کې وساتل شي. د تاسو راته که لنډ وایي بنسټ چیرته دی، ولې سره د دې چې دوی ښایي پوهیږي په دې موضوع، ولې د ښځو د حقونو او بندیزونو موضوع ورځ په ورځ زیاتیږي؟
دقیقا کوم زیرسو دغه توقعات د دوی څخه دغه سیو د نړیوال توقعات هم دغه سیو، او د افغانستان د نظام د تیر نظام د خلکو هم دغه غوښتنه تینوه، او د ټول ولس غوښتنه هم دغه و چې اوسنۍ طالبان تر پخوانی دوره چې راغلی وو تر هغوی ډیر په توپیر کې دي، او دوی ډیر تحصیل کرده او دنیا دیده خلک پکې دي. دغه تحصیل کرده او دنیا دیده خلک دغه ټول د بشری حقونو ته احترام قائل دي، او دوی به غاړه کیدی دي ټول ته، او دا به ساده خلک نه دي، دوی پو خلک دي. هغه مخکنه نظام نه ده چې تور تیارا و په افغانستان کې تور شپې وي، تور هغه په تاریخ کې په تور شپو په نامه باندې مسماده. نو دا به د دوی خبر ډیر توقعات وشي، او دوی به په دغه توقعاتو باندې ځانونه عیار کړي، او معیارونه یې هم لري. دا سختار داسې معلومېدل او داسې یو حدس ته نه کېدل. نو اوس چې د دوی عوامرو ته ګورې، د دوی فیصلو ته ګورې، او د دوی چې دوی راغلي دي تر دا اوسه پورې چې دوی خپل هغه سرټمبګي اخیستې ده، او همدغه خوندو سره یې تعبیز اخیستې ده، او دغه دوه ډول چلن چې د نارینه سره یو ډول چلن اوسي، او د ښځو سره بل ډول چلن کېږي، او دوی ته په اداراتو کې د کار په وخت کې کوم توپیري چلن دونه ورسره کېږي، او کوم چې مکاتب د دوی پر مخ باندې وتړل سو، کوم چې پوهنتونونه د دوی پر مخ باندې وتړل سو، دا د دې څخه جوته ده چې د دوی فکرونه رشد نه ده کړی. دوی یوازې علم د دې د پاره زده کړی چې هغه څه چې د دوی په ګټه یې هغه دوی پلي کړي، هغه څه چې د دوی په تاوان دی هغه د دوی د نظر نه وغورځوي. د دې څخه دا جوته ده. او ورسره تر څنګ زه هم دا تاییدوم چې اتمن داسې مشاورین دوی لري چې د دوی نظام انزوا ته وړي، ځکه چې کدی پېدل چې موږ اقتدار باید پاتې شي، او خلک زموږ ناراضي شي، او په دې چې دا اوس جنگ نشته، څونه موږ طرفدار لرو چې په افغانستان کې جنگ نشته، که څه هم د جنگ سبب دی خپل وو، خو بیا هم چې دا جنگ نشته دا اوس ټول خلک په دې باندې خوشاله دي. د دوی څخه نو کدی وغواړي چې دغه اقتدار ومندي، د دوی اقتدار نور هم پیاوړی شي، او نور هم دوی پاتې کیدونکي ووسیږي، نو دوی باید داسې مشورې باندې عمل ونه کړي، ځکه چې د دوی څخه دا توقع نه کیږي، ځکه چې دوی په دغه وضعیت کې چې دوی اوس د ښځو سره دغه توپیري چلند کوي، دغه 15,000 افغانۍ بیخي ډیر سخت دی یو ښځې لپاره. چې مخکې زموږ خور اشاره ورته وکړه چې زموږ ډیر کورنۍ سته، زه دا اوس د هلمند ولایت داسې خوند تاسو ته یاد کړم چې د هغوی په دغه 15,000 افغانۍ باندې آیا د کور کرایه ورکړي، که کور ته خواړه راوړي، او که هغه خپل د رکشې کرایه ورکړي چې تر مکتبه پورې ځي، مکتب ته خو هم هغه نشي تللی، دونه نږدې ځای نه ده، په رکشې کې رخشی ته میاشتانه پیسې ورکوي، یو نیم زره 300 افغانۍ ورکوي، رخشوان ته تر 2,000-2,500 پورې چې کورونه یې لري دي د مکاتبو څخه، نو هغه کوم خوا وکړي په دې 15,000 روپۍ باندې. نو دغه توقعات چې د دوی څخه کوم توقعات کېدله، هغه باندې دوی اصلا ځان نه دی عیار کړی، او نه هم دوی معیاري خلک ګڼل کېږي په دې حساب باندې. یا دا د چې زمونږ اخیسته غلط وو د دوی د فکر او څخه، او د دوی د هغه تحصیل کرده خلکو څخه، او یا دا ده چې دقیقا دوی دغسې غلط مشاورین لري تر څو چې د دوی نظام انزوا ته ویسي. او یو خبره بل ته هم اشاره وکړم ستاسو په اجازه باندې، چې هغه خلک چې د دوی طرفداران دي په لیرې پرتو سیمو کې دي دقیقا دا په مساجدو کې د خلکو سره داسې وایي چې که زموږ انجونې مکتب ته ځي که نه ځي که
ما غوښتل چې په همدې اړه باندې اغلې نیازۍ د تاسو نظر هم واخلم. عام خلک داسې فکر کوي یا دوی ته ویل کېږي یا ځینې خلک چې معلومات یې دي یو هېواد د جوړېدو د یوې ټولنې د جوړېدو په اړه باندې کمی هغوی داسې فکر کوي چې مثلا د دنیا د ما د کور د ښځو په اړه باندې څه کار ولې کار لري او دا پریکړه خو باید زه وکړم یوازې چې ښځې مې مکتب ته ولېږم یا مدرسې ته کنه.
دقیقا همدغه فکر ستا زمونږ په د هلمند په ولایت کې په ډېرو مساجدو کې دا بحثونه کېږي روزانه چې نجونې زموږ دي نو په نړیوال ته چې پر موږ باندې فشار راوړي زموږ پرمختګ زموږ د هېواد دی په نړیوال څه موږ خپل پر حال خوشحال یو. زه اول د هغه مسجد د ملا امام څخه دا پوښتنه کوم چې وروره ته پنځه وخته لمونځ اذان کوې لمونځ ورکوې د خلکو ته تراویح ورکوې په بدل کې د دغه خلکو څخه سرسایه غواړې زکات غواړې زیره غواړې یعنی دغه معامله اتنه شروع ده. دغسې فکر وکړه چې نړیوال هم دغسې معامله درسره کوي هذا القياس تا په مفت تر اوسه په یو مسجد کې ملایي کړې ده ولې وکې په دې خاطر چې ته انسان یې ته خواړه ته ضرورت لرې ته پوشاک ته ضرورت لرې ته مجبور یې چې خلک زیره درته درکړي دغه کورنۍ ته چې ته لمونځ ورکوې اذان ورته کوې هغوی تا ته زیره درکوي هغوی تا ته خپل صفایه درکوي هغوی خپل زکات تا ته درکوي. نو افغانستان هم خپل ځان وګڼه لکه تا غوندې افغانستان د اوس ټول نړۍ زیره ته صرفایه ته زکات ته اړتیا لري فلهذا افغانستان هم باید هغوی ته اذان وکړي هغوی ته باید لمونځ ورکړي د هغوی بچو ته باید درس ورکړي دا تبادله ده از القیاس همدغسې معاملې دي په ټول نړۍ کې. نو خپل په ځان باندې یو ځل خپل ځان ته ځیر شه همدغسې افغانستان هم قیاس کړه. نو د دغه قیاس پر بنا باندې نړیوال فقط دغه غوښتنه لري دغه مسؤلیت لري چې افغانستان هلته د نړیوال سره چې کوم همسایداري لري چې کوم غړیتوب لري استازیتوب لري چې کوم روابط لري دوستانه روابط لري نو د هغه څخه دوی په دغه پر اساس باندې تقاضا کوي. نور کوم فشار خو در باندې نه دراوړي نو خو هغوی ته کوم ګټه دې نه رسیږي که ښځه تحصیل کرده سي تا ته کار کوي تا په ملکي کار کوي خپل په ملکي کار کوي خپل بچو ته کار کوي خپل ماش خو نړیوال ته نه ورکوي.
مننه اغلی نیازی بیرته براشو. اغلی کلوخیل په افغانستان کې یو بل موضوع ده چې اغا اول خو دلته دوه پښتنې دي اول څومره دي طالبانو حکومت اغا خپل ولسی بنسټ لري او یې په تیرو دوه درې کلونو کې پراخ کړی دی دویم ولسی فشار په دې برخه کې شته که نشته آیا ولسم په همدغه خوله دی همدغه نظر باندې دی چې طالبان وایي د ښځو د زده کړو او کار په اړه باندې که نه د ولس نظر جلا دی او که جلایی ولې طالبان د ولس نظر ته درناوی نه کوي آیا د طالبان او ولس دوه جلا شیان دي؟
ټول خبر همدا دی ځکه چې زه نه پوهېږم دغه باور د حکومت یا حکومتداري دوی څه رقم دی څه رقم ورته ویل شوي ځکه چې یو مشکل خو د دیني مدارس همدا دی چې په هغه کې صرف شاید قرآن شریف زده کړه یا تفسیر زه نه پوهېږم چې خصوصا پاکستان خو په دیني مدارس فکر کړو سیاسي مدارس دي که په ټول د نظامي شیان به تدریسیږي څه به هلته ویل کېږي هغه که نه پوهېږم اما که کاش زمونږ په دغه دیني مدارسو کې د نور علوم هم تدریسېدی چې لږ سره دوی معلومات پراخه وایي له تاریخه خبر وایي له جغرافیا نه خبر وایي له ټولنیزو مسایل نه خبر شوي وایي شاید دغه د مدرسو دغه نصابونه دومره معیاري نه وي چې مختلف ټولنیز مسایل سیاسي مسایل اقتصادي مسایل دا ټول دلته کې هغه شوی وایي او کېدای شي اغه حکومتداریانې چې په اسلام کې تیر شوی دي اسلام په تاریخ کې تیر شوی دي دغه ټول په ذکر شوی و چې ځکه کړی وای ځکه چې شاید تکراری می یوال د حضرت عمر چې او ډېر مقتدر خلیفه د اسلام ا د په وخت کې د مدینې د ښار چې مهم ترین ښار او یو ښځه ښارواله ټاکله وه او هغې کار کوله. او یا مثلا د مکې د بازار دپاره کنټرولره یوه ښځه ټاکل شوې وه. یا خپل حضرت پیغمبر به ښځو ولو چې یو شرعي عذر به یې درلود لمونځ به یې نه کولو، نو همیشه د جمعې د ورځې د خطبې لپاره به ویل به که تاسو معذرت هم لرئ لمونځ نشئ کولی په هغه ورځ باندې، اما راځئ دغه بحثونه اورئ. یعنی عامه ځایونو کې د هغوی شتون، د هغوی مشارکت ته ښځې حتی تشویق کولی ویل که ته مثلا که مثلا غریب یاست لباس نه لرئ چې مثلا ځان هغه کې خیر ده په یو جلباب یا په یو هغه کې حجاب کې دوه نفره کینی خو راشئ کینی او دلته باید ګډون وکړئ، واورئ، زده کړه وکړئ. یعنی څومره د ښځو، یا مثلا ښځې راغلی وی چې په هغه وخت کې ښځو کار کاوه، یو ښځې مثلا اوس نوم یې رانه له یاده وتلی، هغې کار درلودلو او حضرت پیغمبر ته وایي چې زکات که څنګه وایي چې ورته زکات ورکولی شي او څنګه وکړي، ځکه چې ما خو ورته وایي چې ټول مکلفیتونه څومره چې حقونه شته هماغومره مکلفیتونه د نرو د ښځې په اسلام کې یو شانته دي. نو د دوی چون د ټولو مسل نه ډېر بې خبره، زه نه پوهېږم چې دغه مدارسو کې چې دوی زده کړې کړي یو مشکل ده چې ډېر معیاري نه دي، یا په غلط روایاتو ضعیف روایاتو باندې سنبال شوي. دوم خپله مغه کلیوالي فکر هغه یو محدوده کې چې ژوند کړی په مغه کومه جغرافیه کې چې هلته کس د انسان په سترګه نه ګوري، مغه فکر تر اوسه پورې انتقال شوی. درېیم یو تعداد کسان دي چې کېدای شي فکر کومه د دې لپاره په قصدن غواړي چې د دوی ناکامه شي، دوی په انزوا کې اوسېږي او دوی د نورو منطقو د تاثیر لاندې اوسېږي، یا د استخبار تاثیر لاندې اوسېږي، یا محتاج اوسېږي، همدغه رقم هغه کوي. نو دې خاطر دوی فکر کوي چې ولس هېڅ نوم ارزښت نه لري، ځکه چې هغه ماته دیني مدرسه نه ده ویلې ده، هغه ماته مهمه نه ده، ماته مغه څو ملایانو چې موږ ته ویل ستاسو صحیح اسې همدغه صحیح دي، یا څو نفر چې موږ ته مشوره راکوي. د دوی خپله همدا د کابل ادارې سره خپل ادارې سره مشوره وکړي، زه مطمئن یم چې په نظر کې خورا یو غټ توپیر شته دی. نو دوی لپاره دا ولس نور ارزښت نه لري، ځکه چې بار بار راته په خبرو کې ویل شوي چې ولس ته توهین کړی ده. اتا بای چم داد مرسا چی خوشحال دی چی دوی تمون کسی ندی ویلی وشی کجا کریم ندی دوی اشغال حمایت کرده دوی واجب القتل و زکر چی ولی تمون گستن چو کزلی ندی دی اتو چو وزر شوی زکر چی هم دا غی حق و زکر چی دوی پا یو اشغال که زون کرده او دوی یو تسفر و یا دوی یو سر بلاتالی و هر شیسی و چون دوم لولو بلا سر دخمانی دوم لولو بلا سخکر که دا خبلا یو منفی پایل لری
انا
چې ته ولس د څه دومره کرک لري نه بیا په دې ولس کې څه کوي چې وسره مثلا حکومت کوي. نو دوی په داول په دې باندې باور شي چې هر څه دې همدغه د ولس لپاره دی، ولس رضایت لومړنی شرط ده، او باید چې ولس ته مراجعه وکړي او د هغوی مشورو او غوښتنو ته لبیک ووایي.
مننه، سلامته اوسي. اغلې نیازی، تاسو همدغه پوښتنه درنه وکم په یو څه نور تفصیل سره کراته دا ووایي چې آیا ولسی فشار واقعا شته؟ خلک د نجونو مکتبونه غواړي، د ښځو کار غواړي، او کدا فشار شته او طالبان دې فشار ته غاړه نګدي؟ اما چې مخکې اغلی کلوخیل ویل چې دوی ولس کاملا یو جلا شی ګڼي او خپل ځان ور باندې حاکم ګڼي، په دا ډول حکومتداري یا حکومتولي چې ولس او حکومت سره بالاخره یو نشي، څومره یې دوام ممکن دی؟ څنګه کېدلی شي دا واکمنی دوام کولی شي؟
دې ته باید ځیر شو چې په شروع کې ولس فشارونه راوړل. ځوانان پورته سو د پانتون، ځوانان د امتحان د صحنې څخه د باندې ووتل او ویل چې مونږ هم امتحان نه ورکو، چې مونږ خوندې په امتحان کې ګډون نشي کولای. ولسونه مشران پورته سو، راغله کېناسته د نظام د مسؤلینو سره چې ولې زموږ لورګانې نشي کولای چې درسونه ووایي. دانه دانه تهدید شو، دانه دانه ترور شو، یو رقم و بل رقم باندې سرکوب شو، نو دلته یو ډول وحشت یو ډول ویر د خلکو په زړونو کې پیدا سو. بل اخره ویل چې زه یو دوه کال درې کال به د نظامي لبنی بیا برته سره شروع کو، یعنی اوس ورته باید غاړه کیدو مجبور یو، یعنی ولس ځان بیچاره احساس کړه، خپل فشار بے ګټه احساس کړه، کنه فشارونه تر ډیره حد پورې و ډیر ولس خپل رول ولوبول تر ډیره حد پورې کوم ورته زیر شو. حتی میډیایي پوسټونو باندې خلک سرکوب شو، بندي شو، ورک شو، مړی ژوندی ورک شو، حتی ډیر تکلیفونو سره مخ شو. نو فلهذا اوس یو ډول ولس هم د دې د ولس ترمنځ هغه فاصله واټن چې و هغه ډیر سو، ولس ځان خاموشه نیولې ده د یو ورځ په تمه دي او د الله د فضل په تمه دي، بس الله ته رجوع کړی ده او دوی ته اشاره ولې ده. دوی هم د ولس سره یو ډول بې اعتنا دي، د ولس په وړاندې اصلا ځان مسؤول نه ګڼي، او هغه څه چې اوس دغه امکانات د دوی په لاس کې ده په هغه باندې خپل عیش او عشرت کوي. یعنی د دوی سره هم تر هغه ځایه پورې چې موږ اخیسته کوو قیاس کوو، نو د دوی سره هم دغه فکر ده چې یو دوه کاله به یو راسه چې خپل یو څو ورځې پاچاهي خو وکړه، هغه څه چې په واسطه د قدرت د هغه څخه خو استفاده وکړه. یو ډول د دوی سره هم دغه ذهنیت جوړ ده، او د ولس هم دغه تمه ده چې نن نه سبا بدلون راځي او دوی سکوبه کیږي، د دې څخه هم دغه قیاس کیږي او هم دغه اخیسته کیږي.
مننه اغلی نیازی که ورستی پختنه لطاسو نو کم دی ما دی خبرونی وقت رو رو پر ختمی دو دی اغدا دی چی پا بی وزلی که یادی مثلا دا پیغام ما دستی لطاو خو پایدانو شو دا پرون یو اوریدون که پیغامو چی ویلی دی پرزای باندی چی وخز پا کچو که سوال که یادی نور خلکو پا کورونو که کالی وینزی یا دی سرک پسر باندی سودا خرسی چی دی تا اجازه وسته دی او داش کارون دا خزی کهی ولی داکتر اونو بوسی ولی په یو دفتر کې په درنخت باندې کار ونه کی. د ما پښتنه تاسو نه ده چې آیا دی بی وزلی باندې دی دغه خزو دی ماشونو کمول دی دوی له کارون نه منې کول خونځوي نه منې کول دقیقې دی بی وزلی په زیاتېدو کې رول لوبولی کنه؟ ځکه دا خبره زیاتره طالبانو یا د طالبانو پلویانو ته د منلو نه ده، دوی وایي چې نه داسې نه ده.
په سلو کې یو سلو اتیا په دې باندې خپل طالبان هم پوهیږي، نظام هم پوهیږي، ولس هم پوهیږي چې د ښځو په کور کې د ناستې د هغه ورځ چې د دوی نظام راغلی د ښځې په کورونو کې کینولې دي، د کار پخې منې کړې ده، د درد پخې منې کړې ده. ډېر فامیلونه دي چې بې وزله شوي دي، بېچاره شوي دي، حتی فرار شوي دي د ملک څخه، د هغه منطقې څخه، په داسې کورو کې تللي دي چې مخې کې فرض مثال 15,000 کرایه ورکول، ښه کور کې ژوند کول، اوس 2,000 کرایه ورکوي، په پورانه کور کې ژوند کوي، د سړکو په سر ناست دي، ګدایي کوي، د سودا خرڅوي، ترکاري خرڅوي، لیړۍ ته ګوري چې ښځه ناسته ده، ګاډۍ ته ګوري چې ښځه ناسته ده. دا په کل کې ټوله بې وزلي ده، د بې وزلۍ څخه هغوی وتلي دي. هېڅ ښځه نه غواړي چې داسې بې پلوه سي، یا داسې بې سیرته سي، یا داسې بې عزته سي، د بل په کور کې لاړ شي، کالي پرېمینځي، د بل د کور کار وکړي، په منت په سنت باندې تحصیل یې کړی ده، درته یې ویلی، په ځان یې مصرف کړی، زحمت یې ایستلی، نن دې تا په کور کې کېنولی، د مجبوره کړی چې کلی لاړ شي، د یو بل چا د کور کار وکړي، ځکه چې هغه بل نفقه راوړونکی نه لري په کور کې. نارینه یې د لاسه ورکړی ده، دا څلور لسیزه جګړې خو ډېر نارینه شهیدان شو. نو تمن فقر په سلو کې یو سلو اتیا په افغانستان کې، دا اوس فقر مسلط ده پر ټولو خلکو باندې. دا چې دوی خپله وایي مور د ولډي فال څه خبره ده، هغه نو علی ده خبره ده.
مننه کو اغلی قمر نیازی دی خزو معرف فعاله. اغلی کلو خیل که تاسو تراشم تاسو خپل خبری را تراتولی کهی پر خزو باندی ورستی محدودیت باندی چه دی ماشونو کم والی دی دا دی طالبانو دی گنو محدودیتونو پلر که اغا ورستی محدودیت دی چه افغان خزی ورسرا مخ دی اغا دیگو تا پشمیری دارو که چه خزو کار کهو دی اغوی ماش 15,000 افغانه شو پرتل دی چه سمره کار کهی چه ارتا کار کهی چنگ کار کهی پاین حال کې مونږ د دوهې د کانفرنس شاهدان مو چې د نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ د ولس په فشارونو باندې هم خبرې وکړلې. د تاسو په فکر باندې لرلید څه دی وړاندې څه را روان دي؟
که چیرې دغه فرمان دوی به توان نخلي، اول کوای نخلي، لومړی خو به
زمنګه هغه بړې ماشومان یعنی ابتدائی خونځي به خود په خود د دل لپاره باندې ځکه چې هیڅ حکم د زر افغانۍ یا یو نیم زر افغانۍ لپاره کار نشي کولای، ځکه چې پیسې خمولې پنځه زره باندې اکثره د ماشق بازي په کرایه د موټر کې، نو دا خود په خود باعث دی کیږي چې نور د ښوونځي دروازه په افغانستان کې بنده شي. همدارنګه طبي کارمندان هغه ټول هغه صحي خدمات چې عرضه کیږي هغه به هم په ټپه درېږي. اندې سره به یو لوی ناورین به بل رامنځته کیږي، ځکه چې دا به یوه ستره جفا د افغانستان د ولس په وړاندې به وي، همدارنګه د افغان میرمن په وړاندې. ګوره نن خو څومره میرمنې خپل ماشومان خرڅ کړي، ته وایي د انتها د غربت او د بیچارګي او د کمبختي د دا په ورځ معاشر به هم د دې جواب ویل کیږي، ځکه چې عمر دومره تنگ دستی ته مخه شوې ده چې مجبور ده چې خپل ماشوم خرڅ کړي، هم دغه ماشوم ګېډه مماړاسي او دغه خصلو باندې تو نور ماشومان هغه کې. نو دی به هغه مناسب سپه مسجد کې ناست او فکر کوي چې د دوی شخصي مسله د دې جواب څنګه کولای شي چې دوی وایي خپل لاس بدونه کوي، خو یو میرمن دې ته اړه ده چې خپل ماشوم خرڅ کړي. زه فکر کوم چې دا بدترینه جفا ده د افغانستان سره او د ولس سره، لکه دا فرمان بیرته وانخیستل شي بدبختی او بیچارهګي په افغانستان کې زیاته شي، او یو زه فکر کوم چې یو ستر قحطی یا یو بل ناورین به یا وخیمتر ناورین سره به ولس لاس پرې کړی وای شي.
مننه اغلی کړو خل زبید تاسو دا ورسته خبره تاسو کوم چې شریعت له څلور نه زیات ودونو اجازه نه ورکي، نو
کار خو مې مثال ویل چې اصل مرات څلور مکه پکې.
مننه خدای سلامت
ته لره اغازین کسان وای چې موږ خلیفہ تر جوړ کړه تر جوړ نه کې په هر صورت د څلور یا یو رم چې بل تاسو وکم خلک له ان چې اسلام آسان څلور ودونو لپاره یو خاص ځانګړي شرایط وضع کړی، فقط که اسلام د څلور ودونو مخالف ده، ځکه چې اتاویل کې خوف د بیعدالتی هغه دوه واده نشي کولای. په همدې خاطر اسلام په یو واده باندې ټیکر کوي، او د څلور ودونو لپاره دومره سخت شرایط چې هغه څوک نشي پلي کولای، نه دي خاطر به څلور ودونو څوک نه کوي. مننه
سلامت اوسه د افغانستان د ولسی جرګې په خانه غړي همدارنګه په خانه افغان ډیپلوماټ او سفیر شینکی کلو خیل، او د بشري حقوقو او معرف فعال قمر نیازی لته سدواړو مننه چې په دې بحث کې هم برخه واخیسته. تربیه خېچاري خاده و باد اوسه.
شما لگے گی گلون پوڑ رے جمینا، شما لگے گی گلون پوڑ رے جمینا، وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلون پوڑ رے جمینا، وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا، شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا، مخ پمڑ ون کلا پٹے جی، مخ پمڑ ون کلا پٹے جی، وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا، ظالم یار سلامی ولاڑیاما، ظالم یار سلامی ولاڑیاما، وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا، مسلمان
یار میں ہندو سے مسلمانوں ورد لے لو سہارے شمع لگے گی غلام کوڑے جمین یار میں ہندو سے مسلمانوں یار میں ہندو سے مسلمانوں ورد لے لو ورد لے لو سہارے شمع لگے گی غلام کوڑے جمین دیار دے پورا درم سال چڑھو کبوم دیار دے پورا درم سال چڑھو کبوم وڈ لے لو وڈ لے لو وڈ لے لو وڈ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں توڑے جبینا شمع لگے گی گلاں توڑے جبینا شمع لگے گی گلاں توڑے جبینا
ساعت 5